نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين ننم إن شاء الله منه ده سورة النهل ده آية نمبر 22 نواخلا ده 40 پوري آياتنا كو أولا بمون لفسي ترجمة كو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهكم إله ستاسو إله إله دي واحد هم يو فالذين نها خلقشي لا يؤمنون نهغي إيمان راوري بالآخرة باخرت باندي قلوبهم زرنا دهغي منكرتن انكاري دي وهم او هغوي مستكبرون تكبر كول والدي لا جرم نشت سشك ان بشك الله الله تعالى يعلم بوهد ما سوچي يسرون هغوي پتوي وما او سوچي يعلنون هغوي خكاركوي إنه بشك هغا لا يحب نهغا خخوي المستكبرين تكبر كولوالا يعني لويمار وإذا أوتكلا قيل ويليشي لهم هغيتا ماذا چسو أنزل نازل كري ربكم ربستاسو قالوا هغيواي أساطير سيدي الأولين تبخوانو خلقو ليحملو زكا چه هغي اوچت کري او زارهم بوج خبل يعني پیت خبل كاملتن پورا پورا يوما پورز القيامتي دا قيامت ومن اوزاري او سو بوج ببریکت کیو لکه دا گناهونو الذين دا هاغ خلقهم يدلونهم هغي گمراه كوي هغي بغير بغير علم بعلمنا ألا خبردار ساء سمر بد ما سوچي يذيرون بوج هغي اچتوي قد بشك مكرا چالو چلو الذين هاغ خلقوچي من قبلهم ده هغين مخكو فأتا نراغي الله الله تعالى بنيانهم دهغوي عمارت لا فبريكات كيو لكي ده غرزولو من القواعد ده بنيادوننا فخر نورا پريوتو عليهم پهغوي باندي السقف چت من فوقهم دهغوي ده پاسنا وأتاهم أوراغي هغوي لا العذاب عذاب من حيث ده كم زينچي
لا يشعرون نهغي شعور لرو
ثم بيا يوم فورز القيامة دا قيامت با يخزيهم هغا رسواكوي هغي ويقولوا او هغبو فرمائي اين چرتدي شركائي زما شركان الذين هغيچي كنتم ويتاسو تشاقون تاسو بجگري كوالي
فيهم بهغيكي
قال وايبا الذين ها خلق شالچي اوتو ورقشيو العلم علم ان بشك الخزي رسائي اليوم دنن رزي والسوء او بدي على الكافرين بكافران بانديدا الذين ها خلقچي تتوفاهم وفات كوي هغي الملائكه فرشتي ظالمي ظلم كوالوالدي أنفسهم فقبلوا زانونو فألقوا نو هغيب پیش كوي السلام سلا ما كنا نومن نعمل منكو من سوء سبدي بلا ولنا إن بشك الله الله تعالى عليم خبوهدي بما بهغيشي كنتم ويتاسو تعملون تاسو عملكو فدخلوا بس داخل شيء أبواب بدروازو أبواب جمد دباب باب يوي دروازة توي أبواب ديرو دروازة توي جهنم دا جهنم خالدين هميشا وسيدوالا فيها پديكي پس البتا سمر بد مثوى زيد وسيدو المتكبرين دا كبرجنو وقيل أو أبا ويليشي للذين هغيتا چاچي اتقوا تقوى كريوا ماذا چسو انزل نازل كريو ربكم ربستاسو قالوا هغيبواي خيرا ديرخا للذين داغيدا پارا چاچي احسنو نيكيوكرا في هذه الدنيا پده دنیا کی حسنه نيكيدا خيگرادا ولا دارو اول بتكور الآخرة دا آخرت خير بهتر دي ولنعمة والبت السمرخ دي دارو كور المتقين دا متقين جنات باغنا عدن دا هميشا يدخلونها هغيب داخلي جي بهغيكي يدخلونها دا دي روت ورد چرين اغد دال خوا اولان دي او هغوی لفظ پا که ده کم زین راغی زکا چی ده یان شروع کیگی. نو هغوی با داخلی گی پا هغی کی. داخیر که چی ده ها راغی ده مطلب ده پا هغی کی. یعنی پا جنتونو کی تجری بهیگی من تحتیها داغی ده لاندینا الانهارو نهرونا لهم داغی ده پارا. فیها پا هغی کی ما سوچی یشاؤون. هغوی غواری. كذلك داشان با يجزي بدلور كوي الله الله تعالى المتقين متقين لا الذين هاغ خلقشي تتوفاهم وفات كوي هغي الملائكة فرشته طيبين پده حال كيشي پبريكت كيولي كي پده حال كيشي هغي پاكوي يقولون هغي وائي یعنی فرشتے بوائی سلام سلام علیکم پتاسو باندی ادخلو داخل شے الجنتا پا جنت کی بیما پا وجہ دا غیچی کنتم ویتاسو تعملون تاسو عمل کوو حل نا ینظرون هغی انتظار کوی الا مگر ان داچی تأتیهم راشی هغیل الملائکتو فرشتے او یا یأتی راشی امر حکم ربک استاد رب کذالک دغشان فعلا اکرل الذین ها خلکوچی من قبلهم دهغین مخکو
وما او نو
ظلمهم ظلم کری پهغی الله اللہ تعالی ولیکن او لیکن کانو وهغی انفسهم پخپل زانونو یظلمون هغی ظلم کریو فأصابهم نو أرسيدي هغيتا سيئاتو بدي ما دهغيشي عميلو هغي عمل كريو وحاق أو غيركل بهم هغي ما سوچي كانو وهغي به سردهغي يستهزئون هغي مزاق كو وقال أو ويل الذين هاغ خلقو چاچي أشركو شرك كريو لو كُچَرِي شَاءَ أُخْتِ اللَّهُ أَلَّا تَعْلَى مَا نَبَ عَبَدْنَا عِبَادَتْ كَرِي وَمُنْغ مِنْ دُونِهِ دَاغُنَ سِوَى مِنْ شَيْءٍ دَسُسِزْ نَحْنُ مُنْغ وَلَا أَوْنَا آبَاؤُنَا تلار نِكُزَ مُنْغ وَلَا أَوْنَا بَحَرَّمْنَا حَرَمْ كَرِي وَمُنْغ مِنْ دُونِهِ دَاغُنَ سِوَى من شيء سوسيس كذلك دغشان فعلا كريو الذين هاغ خلقو چاچي من قبلهم داغين مخكو فهل نندي علی الرسل پرسولانو باندی الا مگر البلاغ رسول المبین خپخکارا. ولقد اول بتبه شکا بعثنا اولیگ المنگ فی کل امت پهر امت کی رسولا یو رسول ان چی اعبدو عبادت کوی الله دا اللہ تعالی وجتنبو او بچی الطاغوت دا تاغوتنا فمنهم نزینی دا هغوینو من چالچی هدا هدایت ورکرو الله اللہ تعالی ومنهم او زینی دا هغوینو من هغچی حقت ثابت شوا علیه پاغوی باندی الضلالة گمراهی فسیرو پس گرزی را گرزی فی الارضی پس مککی فانظرو بیاو گوری کیفا چی سنگا کانا و آقبتو انجام المکذبین دا دروغ جنو ان کچری تحرس تو حریسی علا هداهم دا هغوی پا هدایت باندی فَإِنَّا نُبِشَكَ اللَّهَ أَلَّا تَعْلَى لَا يَهْدِي نَهِدَايَتْ وَرْكَوِي لَا يَهْدِي نَهِدَايَتْ وَرْكَوِي مَنْ هَغُلَا سُوكْچِ يُدِلُّ هَغَ گُمْرَهْ كَلِي وَمَا أَوْ نَبَوِي لَهُمْ دَا غِيدَ پَارَ مِنْ نَاصِرِينَ دَ مَدَدْگَارُ نَسُوك وَأَقُسَمُوا أَوْ هَغُي قَسَمُونَ خُرِي بِاللَّهِ دَا اللَّهَ تَعْلَى جَهْدَ فاخو ایمانهم قسمون اخپلچی لا يبعثو نبرو چتوی الله اللہ تعالی من هغچی يموت مرشی بلا ولنا وعدا وعددا علیه دهغو حقا رشتینی ولیکن او لیکن اکثر الناس خلق لا يعلمون نهغوی علم لری ليبين زكتهاغا واضح کړي زکه چې هغه بیان کړي لهم د هغې دپاره الذي هغه څه چې یختلفون هغوی اختلاف کوي فيه په هغې کې وليعلما او زکه چې پوه شي الذين هغه خلق چا چې کفر وکړو انهم بېشکه هغوی كانوا وهغوی كاذبين دروغجن انما بشك قولنا وينا مطلب خبري زمون لشيء دسوسيس فباركي اذا چكلا ارادناه ارادو كرمون دهغي ان داچي نقول مونغ وايو له هغي تچي كن وشا فيكون نهغا وشي الحمد لله. د دې ځای پورې زموږ نننۍ ترجمه ده او اوس به انشاءالله موږ د دې آیاتونو تفسیر کوو. تاسو راوباسئ سورة النحل د آیا نمبر 22 نه واخله د 40 پورې، یعنی د 20 آیت نه واخله د 30 آیت پورې. د دې نه مخکې موږ په تیر کلاس کې څه ویلي وو؟ موږ د الله تعالی ډېرې زیاتې نښې ولیدې. موږ مخکې هم دا نښې ویلي وې. دلته الله تعالی د دې ځکه ذکر کړی دی چې انسان غور او فکر وکړي او چې د هغې نه خپل رب وپیژني، او دې ټولو ته آیتونه ویلی شي. یو آیتونه په قرآن پاک کې دي او ځینې هغه آیتونه دي چې هغه په آفاق کې دي، یعنی په کائنات کې دي، او ځینې هغه دي چې په انفس کې دي. د انفس مطلب دی چې زمونږ په جسم کې چې کومې نښې دي، چې مونږ څنګه پیدا شوي یو، څنګه به مرو، په ژوند کې رنګارنګ نښې دي زمونږ. دغه شان په آفاق، یعنی په دې کایناتو کې چې کومې نښې دي، دا ټولې نښې الله تعالی خورې کړې دي، او دا د خپل خالق متعلق خبرداري ورکوي. سبق خو ډېر آسان دی، امید دی چې تاسو به رنګونو ته کتلی وي، دا الله تعالی نخو ته به مو کتلی وي. نور خلک هم ګوري دې هر څه ته، لیکن الحمدلله کو تاسو ورته د قرآن په نظر سره کتلی وي، نو دا کتل بیا د انسان دپاره عبادت جوړ شي. د دې نه مخکې موږ بې شماره ځله رنګونه کتلی دي، لیکن په دې نظر مو نه دي کتلي، ځکه چې قرآن موږ ته ښیي او الله تعالی غواړي چې موږ وګورو. د یو مؤمن په نظر کې او د هغه کس په نظر کې ډېر غټ فرق وي چې هغه الله نه مني. د هغه په نظر کې ډېر غټ فرق وي. یو کس چې هغه الله مني هغه هم رنګونه ویني او هغو ته هم دا پته وي چې زه چا پیدا کړی یم، لیکن د هغو او د یو مؤمن په نظر کې فرق وي. هغه کس چې په الله باندې ایمان وي د هغو فطرت سلیم وي، د هغو په فطرت کې سو کرپشن نه وي. د هغو او د یو کافر په نظر کې ډېر غټ فرق وي. کچرې موږ هم د الله د نښو نه داسې تیریږو لکه څنګه چې یو کافر تیریږي، نو بیا زما او د هغو په نظر کې د څه فرق شو؟ او قرآن وایي چې په دنیا کې وګرځئ را وګرځئ او وګورئ د الله تعالی نښو ته. د الله د نښو نه الله وپېژنئ، د قومونو د انجام سره الله تعالی وپېژنئ. نو دا آیتونه صرف ویل نه دي، بلکې دا اپلای کول دي فزیکلی په خپل ژوند کې. په دې کې د مونځ روژې حکم نشته، بلکې په دې کې د غور او فکر کولو حکم دی. نو په دې باندې غور او فکر کوي او عمل کوي. د نن ورځې سبق، بلکې د آیت نمبر 89 پوری به موږ په دوه ټاپکس باندې خبرې کوو. اولنی ټاپک دی د توحید اثبات. د توحید اثبات یعنی الف ف با الف تا. او دویم د شرک نفی، د شرک نه انکار شو. د مشرکینو د اعتراضاتو جوابونه ورکړی شوی دي. د صورت په شروع کې د هغوی د سوال جواب ورکړی شوی دی. په نننی سبق کې به موږ ډېر اهم ټاپک ګورو. د یو کافر د دنیا نه تلل او د یو مؤمن په هغې کې ډېر غټ فرق وي. د دې متعلق به وایو او د توحید متعلق به وایو. اوله موږ د الله د نښو سره د الله تعالی د پیژندو کوشش وکړو. او اوس به د بی ایام الله په ذریعه، او دا هغه ورځې دي په کومو کې چې په قومونو باندې عذاب راغلی و، د هغې سره به هم موږ الله تعالی پیژنو. اوس ګورو موږ د آیا نمبر 22 نه د 20 آیت نه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الهکم اله واحد، ستاسو اله چې دی نو هغه صرف یو دی، هم یو اله دی. یعنی دا لا اله الا الله چې موږ وایو هغه دی، یعنی دا هغه کلمه ده. الهکم اله واحد، پیغمبران بشماره دي، صحابه بشماره دي، تابعین بشماره دي، اولیاء الله بشماره دي، لیکن ستاسو رب صرف او صرف یو دی، دوه نه دي. او دا هغه عقیده ده چې په دې کې د شیطان ډېر زیات کوششونه دي چې په دې کې هغه مسله پیدا کړي. چې کله په انسان باندې مشکلات راشي نو هغو ته وایي چې ستا د مصیبتونو د لرې کولو خو څوک شته دی نه. کوم ځای دی ستا خدای؟ چرته دی ستا الله؟ چرته دی هغه؟ که څوک الله مني هم، نو د شیطان کوشش دا وي چې دی داسې ونه مني لکه څنګه چې به رسولانو الله تعالی منو. ګورئ، خدای خو ډېر خلک مني، مشرکان هم مني چې یو خدای شته. زموږ فوکس په دې خبره نه دی چې څوک خدای شته، بلکې زموږ فوکس په څه په کار دی؟ چې خدای یو دی، هغه یو دی. دغه شان ډېر مسلمانان هم دا خبره مني چې خدای شته، لیکن د هغو سره نور هم خدایان جوړوي. د ډېرو خلکو عقیدې خرابې شي. الله خو مني، لیکن داسې نه مني څنګه چې پیغمبر علیه السلام ویلي دي. نو موږ له الله تعالی داسې منل دي لکه څنګه چې پیغمبر علیه السلام موږ ته ویلي دي چې الله تعالی داسې دی، او رب پخپله هم فرمایلی دي چې زه داسې یم. دې ته ویلی شي منهج، یعنی طریقه. چې کله انسان د دې منهج د دې طریقې مطابق په الله ایمان راوړي، نو بیا د هغو عقیده صحیح وي. موږ ومنله چې الله تعالی شته، او د هغې نه پس مو د خپل طرف نه سو منهج سو طریقه جوړه کړه. او د شیطان اولنی وار، اولنی حمله دا ده چې انسان الله او رسول ونه مني، قرآن ونه مني. که هغه ومني، یعنی که انسان هغه ومني، نو هغه راشي او دلته پیوټی کوکي. څوک راشي؟ شیطان. چې کله انسان په الله تعالی باندې یقین وکړي نو شیطان څوکړي؟ هغه راشي او په انسان باندې اټیک وکړي، وار پی وکړي، چې په هغه طریقه یې ونه مني کومه طریقه چې د هغو د رسول وه. ځکه نن په دې منهج کې ډیرو خلکو ټکره وخوړه. هغوی الله هغه شان نه مني کومه طریقه چې ورته رسول خیالي وه. هغوی د ځان نه نوي نوي څیزونه زده کړي دي. ځکه عقیده زده کول چې دي صحیح عقیده، نو دا ډیره ضروري ده چې کله د الله د لاس خبره راشي، چې کله د ید الله خبره راشي، نو هغوی وایي چې دا د هغو قدرت دی، د هغو لاس شته دی نه. چې الله تعالی وفرمایي لاس، نو مونږ بیا وایو چې ها د هغو لاس شته، د هغو مخ شته، د هغو پنډی شته. دا ټول په قرآن کې راغلي دي، منشن شوي دي. لیکن څنګه دي؟ هغوی وایي چې مونږ د الله لاس نه منو، ځکه چې که وی منو لکه څنګه چې مونږ غوسه کوو او زمونږ بلډ پرشر های کیږي، زمونږ رګونه راوځي، زمونږ مخ سور شي، نو مونږ دا نشو ویلی چې الله له غوسه ورغله، ځکه چې بیا به د هغو دپاره هم دا هر څه منو. او لکه مونږ چې محبت کوو او که الله تعالی محبت وکړي نو هغه به مجبوره شي. نو دا ټولې د ګمراهۍ خبرې دي. ګورئ شیطان څنګه په منهج کې مشکلات پیدا کوي. نو د الله تعالی لاس هم دی، د هغو مخ هم دی، لیکن څنګه چې د هغو شان دی. الله تعالی غضبناک کیږي هم، ځکه چې په قرآن کې راغلی دي چې په چا چې الله تعالی غضبناک شي او الله تعالی محبت هم کوي، لیکن داسې نه لکه څنګه چې د هغو شان لایق دی. دا په کار ده چې زموږ عقیده وي. خلکو رنګارنګ فرقې جوړې کړې او رنګارنګ لارې را وایستې او د صحیح عقیدې نه لرې شول. نو د الله تعالی په باره کې هم صحیح عقیده لرل پکار ده. او بله دا چې الله تعالی هر ځای نه دی، هغه په عرش باندې مستوي دی، ځکه چې الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایلی دي چې هغه په عرش باندې مستوي دی. څنګه دی؟ لکه څنګه چې د هغو د شان لایق وي. مونږ ته د هغې د کیفیت پته نشته، لیکن چونکې قرآن مونږ ته وایي چې الله تعالی په عرش باندې مستوي دی او هغه د خپل قدرت، د خپل علم، سماعت او بصارت د صفاتو په وجه هر ځای دی، یعنی هغه په عرش باندې دی، لیکن هغه د خپلو صفاتو په وجه ویني، ګوري، اوري. د هغو قدرت دی هلته، د هغو علم هر ځای دی، لیکن هغه د خپل ذات په لحاظ سره هر ځای نه دی، هغه په عرش باندې مستوي دی. ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په معراج باندې تلی و، د الله تعالی سره ملاقات کولو له. که هغه دلته په هر ځای کې موجود وي، نو بیا به هغه ولې تلو دومره بره آسمانونو ته؟ او الله تعالی اوچت دی، ځکه خو انسان بره د دعا دپاره لاس اوچتوي. دا د هغو په فطرت کې ده. نو د عقیدې صحیح کول ضروري دي. په دې کې خلک گمراه کیږي. ستاسو اله صرف یو دی. او دلته بیا شیطان راشي او وایي چې هغه هم دی، د هغو سره طاقت دی او د هغو سره هم دی او هغه هم دی. که وروسته وګورئ نو د هغې سره دا آیت کنیکټ دی. والذین یدعون، هغه خلک چې هغوی رابلي، هغوی دعاګانې کوي، من دون الله، د الله نه سوا نورو ته. په دې کې د الله نه سوا هر شی راغی، کو هغه بت دی، کو هغه نبی دی، کو هغه اولیاء الله دی، کو هغه رام دی، کو سیتا ده، عیسی علیه السلام دی، کو هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. دا ټول په من دون الله کې راځي. د الله نه سوا هر شی چې د هغې نه خلک غواړي، هغوی نسو پیدا کولی شي، هغوی پخپله پیدا شوي دي. هغوی مړو دي، ژوندي نه دي. د هغوی دومره هم شعور نشته چې هغوی به کله راپاسي. دلته الله تعالی د هر قسم شرک نفي کړي ده، یعنی هر قسم شرک چې د هغې نیګیټ کړی دی. او ای فرمایل چې تاسو ولې نه پوهیږئ چې ستاسو اله صرف یو دی. فالذین لا یؤمنون بالآخره، کوم خلک چې په آخرت باندې ایمان ساتي، قلوبهم منکره، د هغوی زړونه انکاري دي، د هغوی زړونه نه مني. ګورئ کوم ایمانیات چې دي نو هغه ټول اټیچ دي په الله باندې ایمان، په آخرت باندې ایمان، په رسولانو باندې ایمان، په کتابونو باندې ایمان، په تقدیر باندې ایمان او په فرشتو باندې ایمان. ټول ایمانیات چې دي نو هغه اټیچ دي، د هغې د یو بل سره تعلق دی. چې د یو نه انکار وشي نو هغه د بل نه هم انکار وي. چې په آخرت ته چا ایمان نه وي نو هغوی د الله نه هم انکاري وي او تکبر کول واله وي او هغوی مستکبرون وي. نو الله یو دی او الله تعالی موږ ته نښې وښیلې او دا شی ثابت کړو چې ګورئ کچرې د دې کایناتو د یو نه زیات الهان وي، زیات معبودان وي، نو دا به بیا نشو چلیدی. د دې جوړولو والا هم یو دی او د دې چلولو والا هم یو دی او بیا عبادت هم د هغه یو اله پکار دی. د اله معنی موږ په پښتو کې په یو لفظ کې نشو کولی، دا موږ نشو بیانولی، ځکه چې د دې لپاره یو لفظ نه دی پوره. اله هغه دی چې هغه په اصل کې د بندګۍ قابل دی، حقدار دی. د چانه چې تاسو خپل ټول امیدونه ساتئ، د چانه چې د ټولو نه زیاته ویره پکار وي، چې څوک د ټولو نه زیات د قدرتونو مالک وي، یعنی ویره، محبت، عبادت د ټولو نه اوچت او اعلی ذات ته هغه دی، د هغو نه علاوه بل څوک نشته. او چې د چا په آخرت باندې ایمان نه وي نو هغوی بیا د یو نه د زیاتو خدایانو خبره کوي، یعنی د دروغو خدایانو خبره کوي او هغوی ډېر خوشحالیږي چې د نورو ذکر کیږي. د یو قبر د بل قبر، د یو قبر د بل قبر کرامات والا چې فلانې ډېر رسېدلی دی او هغوی په توحید باندې نه پوهیږي، ځکه چې د آخرت سوچ د هغوی دپاره کلیر یعنی واضحه نه وي. دا مسله د مشرکانو هم وه چې کله مونږ خاوره شو نو څنګه به راپاسو. د هغوی دا خیال و چې دا زمونږ سفارشیان دي او دی به مونږ رازاد کړي. چې د آخرت مسله وي د چا نو هغوی بیا دې سفارشیانو ته تندی لګوي. بیا د الله تعالی د خوشحالولو څه ضرورت وي؟ بیا صادرونه هم د هغوی په قبرونو غوړوي، ځکه چې دوی رانه راضي شي نو زمونږ ټول هر څه به صحیح شي. د آخرت د نه منلو په وجه په توحید کې هم مسله وي. هغوی ته دا پته نه وي چې آخرت ډېر سخت دی او هلته زما هیڅوک هم مدد نشي کولی، چې صرف یو الله دی او ما ته د هغو په مخ کې ودرېدل دي. د چا د لمن د نیولو سره زه نشم پورې وتلی. چې دلته مسله راشي نو ځکه بیا د بنده عقیده توحید خرابه شي. د آخرت د عقیدې د خرابېدو سره د توحید عقیده هم خرابه شي. او په آخرت کې څه څه شامل دي؟ د مرګ نه پس هر څو آخرت دی، کو هغه قبر دی، کو هغه حشر دی، کو هغه میزان دی یعنی تله ده، کو هغه حساب کتاب دی، کو هغه پل صراط دی. دا ټول هر څه د ایمان حصه ده. چې د چا په آخرت باندې ایمان نه وي نو هله بیا مسله وي. او موږ ته صرف ایمان نه دی راوړل، بلکې داسې ایمان راوړل دي څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی وو. ګورئ کنه، د مشرکین هم په آخرت خو ایمان وو، ځکه چې هغوی وی چې دا بوتان به مونږ په آخرت کې خلاصوي، یعنی په آخرت ایمان وو. ځینې داسې وو چې هغوی به آخرت بالکل نه منو. هغوی به وی چې که مونږ خاوره شو نو بیا به څنګه مونږ راپاسو. بعضې مشرکینو به وی چې نه، راپاسو به، لیکن دا خلک به مونږ راخلاص کړي. یعنی د آخرت ایمان داسې په کار دی لکه څنګه ایمان چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وو. او په الله باندې داسې ایمان پکار دی لکه څنګه چې زموږ نبی مونږ ته خیالې دی. په رسولانو هم داسې ایمان پکار دی لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته خیالې دی. پوه شوئ په دې خبره؟ دا ډېره ضروری خبره ده. نو ایمان داسې پکار دی لکه څنګه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ایمان وو او هغه مونږ ته خیالې وو. دا د اهم نقطه چې زه تاسو ته بیانوم، امفسایز کوم. صرف دومره پوره نه ده چې زه ایمان لرم، کافر هم جنت او جهنم منی، لیکن هغه خپله یوه طریقه جوړه کړې ده. نو دا ډېره ضروری ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته د آخرت متعلق څه فرمایلی دي. د هغې باوجود که د چا په دې خبره یقین نه وي چې د قبر عذاب هیڅ شی نه دی، په قبر کې سوال او جواب نشته، نو بیا هغوی د آخرت عقیده د ځان نه جوړه کړه. مهم مستکبرون او هغوی تکبر کوي، لویی کوي. زمونږ د لویې متعلق ډیر لیمیټډ سوچ دی چې د چا سره لوی ګاډی وي نو په هغوی کې تکبر وي، په هغوی کې لویی وي، ځان ورته ډیر لوی ښکاري. ټیک ده، دا هم تکبر دی چې کله انسان ته یو نعمت میلاو شي او هغوی بیا نورو خلکو ته په کوزه سترګه سره ګوري. لیکن د تکبر معنا ده بطر الحق او غمت الناس. د بطر الحق مطلب دی د حق نه انکار کول. د بطر الحق څه مطلب دی؟ د حق نه انکار کول، د رښتیا نه انکار کول. او د غمت الناس یعنی خلکو ته په کوزه سترګه سره کتل، هغوی سپک ګڼل. نو ټیک ده، هغه کس هم لوی کوي چا چې لوی کور اخیستی دی یا برانډ نوم والا کپړې اغوندي او نورو خلکو ته په کوزه سترګه سره ګوري، چې چا ته خپل ذات او خاندان اوچت ښکاري او نور ورته هسي کدوان یا ملای ښکاري چې دوی څه دي. لیکن دا هم تکبر دی چې بنده د حق نه انکار وکړي، چې کله حق د هغو مخې له راشي چې ورته وویلی شي چې دا په قرآن کې دي، دا په حدیث کې دي، او هغه وایي چې زه دا نه منم، نو دا تکبر واله رویه ده، دا تکبر وي. د صحیح او رښتینې خبرې نه انکار کول او د ټولو نه رښتینې خبره د الله او د هغو د رسول ده او د هغې نه انکار کول د حق نه انکار کول دي. او دویمه دا چې خلکو ته ښکته کتل. ګورئ، څوک داسې نه کوي چې ودرېږي او ووایي چې زه د الله نه انکار کوم، نو هغوی به د رسول نه انکار کوو، د رسول د خبرې نه به انکار کوو. هغوی به وي چې دې څه شی دی، اوس دې به مونږ ته وایي. په حدیث کې راځي او سبحان الله، دا ډېره د پوهې خبره ده. یاد وساتئ، دا حدیث د یو بنده د بدوالي د پاره دومره پوره ده چې هغه خپل رور د خپل ځان نه حقیر وګڼي، سپک وګڼي. یا الله ته مونږه معاف کړې، د بنده د بدوالي د پاره څه پوره ده؟ خو هغه ته خپل ځان ډېر نیک، پاک او صالحه ښکاري، خو هغه ته خپل ځان ډېر متقی، پرهیزګار، تهجد ګزار ښکاري، د قرآن طالب علم او قرآن ویلو واله ورته ښکاري. لیکن دا غو د بدوالي د پاره صرف دومره پوره ده چې هغه خپل رور حقیر یعنی کم وګڼي. که هغه د نیکۍ په وجه وي، یعنی که څوک حجاب کوي او نورو ښځو ته په کمه سترګه ګوري چې دوی څه دي، او څوک چې ماډرن وي او هغوی وایي چې دوی څه دي، دا یې څه ځان له پرده جوړه کړې ده او ګرځي را ګرځي. د دې د خرابو خو مونږ ته پته ده، دا څه دي؟ یعنی سپک ګڼل یو بنده، یا چې څوک د مسجد نه وځي او نور ورته په سپک نظر سره ګوري چې دوی څه دي، مسجد ته نه ځي، او یا چې څوک د اوچت خاندان نه وي او نورو ته ډېر په کوز نظر سره ګوري چې دوی څه دي. د دې خو د سره حیثیت نشته، د انسان د بدوالي د پاره بس دومره پوره ده. که یو ګیري واله کس دا سوچ وکړي چې دا بې ګیري کس چې دی، نو دې هیڅ نه دی، نو په هغو کې بیا د نیکۍ تکبر راغی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د چا په زړو کې د شړشمو د دانې امره تکبر وي، نو هغه به جنت ته نشي تلی. ای الله، مونږ معاف کړې، زمونږ په خبرو کې د تکبر بوی وي، چې کله مونږ نورو خلکو ته په کم نظر باندې ګورو چې فلانې داسې دی، هغسې دی، نو په اصل کې هغه مونږ د خپل ځان سره کمپیر کوو، یعنی چې زه د هغې نه ښه یم. یاد وساتئ دا خبره، چې هغه نیکي چې د هغې په ذریعه په بنده کې تکبر پیدا شي، نو د هغې نه هغه ګناهګار کس بهتر دی چې څوک د عاجزۍ سره ښکته وي. که واقعي په مونږ کې صحیح علم راغلی وي که نه، نو بیا به دا علم مونږ عاجزه کړي، ښکته به مو کړي. لیکن که مونږ هغسې دغسې علم اخیستی وي، صرف خبرو واله، غټې غټې خبرې به مونږ له راشي، لیکن تکبر به راشي. بیا د علم هم تکبر وي او د نیکۍ هم تکبر وي. که د سبق سره په مونږ کې خودپسندي راشي، عجب راشي، یعنی چې کله بنده ته خپل ځان سخکاري، نو په زړه کې که د شړشمو د دانې امره هم داسې خیالات وي، نو بیا بنده جنت ته نشي تلی. زمونږ هغه مثال دی هغه چې ویلی شي چې پړندو کې شمرخان دی. دوه درې لفظونه موسیقي زده کړل، پړندو کې ناست یو، نو ځکه راته خپل ځان سو ښکاري چې هغوی له یو لفظ هم نه ورځي او مونږ له یو لفظ راغی، نو خپل ځان راته سو ښکاره شو. صالحین چې وو، که هغوی به د چا پیزار هم اوچتول، نو په هغې کې به ورته خپل ځان کم نه ښکارېدو. هغوی ته به د غریبانانو کره پتلو باندې خپل ځان کم نه ښکارېدو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې د عشره مبشره نه دی، هغه به د یوې بوډۍ کره تلو او د هغې کور به یې پاکوو. هغو له په دې خبره شرم نه ورتلو، یاره به مونږ معاف کړې، په مونږ کې څومره لویي ده، څومره تکبر دی، مونږ ته خو خپل ذات او خاندان داسې لوی ښکاري او دومره تکبر دی راکې، په خپله ژبه هم مونږه فخر کوو او تکبر دی راپکې، او نور راته د ځان نه داسې کم ښکاري لکه دوی چې هډو سودي نه. بلال رضی الله عنه ته وګورئ، هغه تک تور حبشي و، د هغو هیڅ حیثیت نه و، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغو د پوخ کالو د خپل ځان نه مخکې محسوسه کړې وه. او مونږ سو یو، د څه څیز تکبر او لویي ده په مونږ کې. څلور لفظونه راغلل، ځکه قرآن ویل راغلل، یعنی څلور لفظونه مې زده کړل ځکه قرآن ویل راغلل. نو دا خناس د خپل ذهن نه لرې کړئ، ګنې دا به مونږ ډوب کړي. نو تکبر په دوو سیزونو کې وي، حق نه منل او خلق د ځان نه کم ګڼل. کچری په مونږ کې لویي نه وي، نو بیا به مونږ د نورو خلکو سپکه نه وایو. الله دې نه کړي چې مونږ په چا پورې د لږ ساعت لپاره هم وخاندو او بل راته کم ښکاره شي. او ګورئ، هغه کارونه کوئ چې د هغې سره تکبر ختمیږي، لکه په مسجد کې جارو وهل، ویکیوم کول، یو کاغذ اوچتول وغیره، د چا غریب لاس نیول. چرته داسې سوچ مه کوئ چې زه ولې فلانۍ ته فون وکړم، هغې ته ولې سلام وکړم، ولې هغه ما ته سلام کوي، زه ورته ولې سلام وکړم. دا ټولې خبرې څه دي؟ زه خو د فلانۍ نه ښه یم، هغه څه شی دی؟ زه ورته ولې فون وکړم؟ د دې ټولو خبرو دا مطلب دی چې ما ته خپل ځان لوی ښکاري. استغفر الله ربي. یو د عاجزۍ هم تکبر وي، چې کله بنده وایي چې زه ډېر عاجز مزاج یم. ها، چرته شیطان مو ډوب نه کړي، نو په دې کې هم ډېر احتیاط پکار دی. لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. هیڅ شک نشته، بے شک الله تعالی ته پته ده چې هغوی سو پټوي او سو ښکاره کوي. یعنی د چا په زړه کې چې څومره هم تکبر وي پټ، کو په ظاهره باندې ډیر سو وایي چې زه خو ډیر عاجز مزاج یم، مونږ خو ډیر مسکین خلک یو. تو د څه مسکینه یې؟ ستا په خبرو کې مسکینی نشته. الله تعالی ښه پوه دی چې ستا دننه څه دي. کو ته په خوله باندې ډیر هر څه وې چې ته څه ظاهروې، نو په هغې باندې هم هغه خبر دی، او چې څه پټوې نو د هغې هم هغو ته پته ده. انه لا يحب المستكبرين. نو ولې زموږ لپاره دومره خبره پوره نه ده چې بې شکه هغه نه کوي محبت د مستكبرین سره، د لوی مارو خلکو سره. کچری هغه نه کوي محبت د داسې خلکو سره چې هغوی د خپلې لویۍ په احساس کې مبتلا وي، نو دا پوره نه ده زموږ دپاره بیا. او جنت ته به هغه خلک ځي د چا سره چې الله تعالی محبت کوي. چې چا سره هغه محبت نه کوي، نو هغوی به څنګه ځي جنت ته؟ که هغوی ته ځان لوی ښکاري، نو الله د هغوی سره محبت نه کوي، نو هغوی به په دوزخ کې غورځولي کېږي. و اذا قیل لهم، او چې کله هغوی ته وویلی شي، ماذا انزل ربکم، چې څه نازل کړی دي ستاسو رب؟ قالوا اساطير الاولين، چې هسم ندی هغه د پخوانو خلکو قصې دي. چې کله د هغوی نه تپوس شي چې د الله تعالی په قرآن کې څه دي، په اصل کې د قرآن اولنی مخاطب خو قریشي مکه وو، عربیان به راتلل او تپوس به یې ترینه کوو چې دا دې څه وایي. یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق به پوښتنه کوله. دا دوی چې د نبوت دعوه کړې ده چې آیا په دوه باندې سوهي نازلیږي، نو هغوی به وي چې نه نه دا خو هسې زړې قیصې بیانوي نور څه نه دي، او دا په قرآن کې بار بار راغلي دي چې دا خو پخوانۍ قیصې دي، کله د عاد، کله د سمود، کله د موسی علیه السلام قیصې بار بار دوهراوهي. او تاسو به حیران شئ چې نن ځینې مسلمانان هم داسې وایي چې موږ قرآن وو او په هغې کې څه دي، د یو قوم قیصه او د بل قوم قیصه ده پکې. نو ولې هغوی ته دا پته نشته چې دا خبرې خو به کافرانو کولې؟ او خاص طور نظر بن حارث چې وو هغو به دا خبره کوله چې دا هسې قیصې دي، او د قرآن د کمولو دپاره هغوی انتظام کړی وو، سندرغاړي رابللي وې، داسې وینځي چې هغوی به سندرې وې. په هغه زمانه خو دغه وینځې وې لکه موږ خلک چې دا ډمانې وغیره راولو، یعنی د خلکو دپاره د انټرټینمنټ انتظام یې کړی وو، او دا هغو مقصد به دا وو چې خلق قرآن ناوري او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلسونو له نه راځي او زما طرف ته راځي، او دغه شان قصې ویلو واله به راوستل، لکه د نن ورځو ډرامې او فلمونه چې دي. پخوا په زمانه ټي وي نه وو، نو هغوی به دغه شان لایف شوز کولې، هغه به داسې قصو واله شوز، داسې زبردستی د رستم قصې، او هغوی به دا قصې بیانولې چې خلک دلته راځي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس ته نه ځي. نن هم که تاسو کانسرټ وګورئ چې په کانسرټ کې خلک په ولاړی ولاړ وي نه ستړي کېږي، او که په مسجد کې د لږ ساعت لپاره ودرېږي نو بیا د هغوی څنګه حال وي؟ زموږ مسجدونه خو د رمضان نه علاوه داسې خوشي وي. د ټولو مسجدونو حال واخلئ او د سینما حال وګورئ، حالانکه د هغې دپاره بنده ټیکټ هم اخلي، هغه یو انټرټینمنټ دی. او په مسجد کې د الله خبرې کېږي، نو په هر دور کې دغه یو حال دی د خلکو چې د یو ځای نه خلک لرې کوي او بل خوایي بوزي. دا سلسلهوار ډرامې چې دي، نو دا هم د دروغو قیصې دي که نه؟ لیکن خلک یې څومره په شوق سره ګوري چې په بل قص کې به څه کېږي، په انتظار ورته ناست وي. مونږ سوچ کوو چې دا څنګه خلک و چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محفل به یې پرېښود او هلته به تلل، لیکن نن زموږ څنګه حال دی؟ او نن د قرآن لپاره د چا سره وخت نشته. چې وخت په دې کارونو کې برباد شي، نو بیا به وخت چرته وي د چا سره؟ چې ټایم په فیسبوک او انسټاګرام باندې ضایع شي. د هر څو خلک ټیک ټاک جوړوي نن سبا، څو کوي د هر سیز ټیک ټاک جوړوي او ښه مصروف دي. مونږ څومره ګنټې په دې کې ضایع کوو، کله یو خوا شیر کوو او کله بل خوا. او دین کو هم مونږ زده کوو، نو د واتس اپ نه کله یو ویډیو څوک راولېږي کله بل، او زمونږ دا خیال وي چې ګنې زمونږ دین ښه مکمل دی، قرآن طرف ته څوک نه راځي، بس